السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونو کې چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي. په خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له مرزي احمد زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د مهمو خبرونو سر ټکی په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دېرش کسان ووژل شول. داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. پوره خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د حافظ سعید صوتي پیغام د دې ډلې په ویبپاڼه کې وروسته له هغې خپور شو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې دی وژل شوی دی. خپلواکو سرچینو د دې پیغام کرهوالی نه دی تایید کړی. ویل شوی وو چې په خټه پاکستانی سعید د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وژل شوی دی. دی تیر میلادي کال له طالبانو څخه جلا او له داعش سره ملګری شو. د یوې اونۍ په موده کې په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مهم غړي وژل شوي دي. په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دېرش کسان ووژل شول. د خوست اندان مل پوسوال فیض الله غیرت وایي چې برید کوونکي خپل موټر د چمپ مین په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې له عام سرک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزو. ښاغلي غیرت ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او له 11 زیاتې ټپیان کړي دي. د خوست ولایتي روغتون مسؤلانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل دوی ته د له ځای ولس مړي او درې ټپیان وروړل شوي دي چې یو ټپي بیا وروسته سا ورکړه. د روغتون د مسؤلانو په وینا په مړو او ټپیانو کې ډېری ښځې او ماشومان دي چې جسدونه یې سوځېدلي دي. یو بل امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمېر نږدې دېرشو کسانو ته رسېږي. د پېښې ځینې ټپیان د خوست نور روغتونونو ته هم لېږدول شوي دي. د دغه خونړي برید مسؤلیت تر اوسه چا نه ده منلی، خو مخکې له دې د دې ډول انتحاري حملو مسؤلیت تل وسلوالو طالبانو منلی. په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د امنیت قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي بال ازادي راډیو ته وویل چې د ائتلافي ځواکونو بی پیلوټ الوتکې پرون مازدیګر د اچین ولسوالۍ د میدانک په ساحه کې پر وسلوالو هوایي برید کړی چې په پایله کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. نوموړی وایي په وژل شوو کې د کوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال هم شامل دی چې په سرحدي مشهور و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې خپل دریمه لوبه له کوربه اسکاټلند څخه وګټله. د افغانستان لوبډلې لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو په شلو اورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړ، خو اسکاټلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو. شهزاد په 6 توپونو 15 منډې وکړې. له شهزاد وروسته نجیب زدران په 20 بالونو کې، ودیس اصغر ستانکزی په 10 بالونو 4، محمد نبی په 18 بالونو 3، سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په یو وروستي بال شپږ منډې وکړې. سکاټلندي لوبډلې که څه هم له 4 پرته خپل ټول بالونه ولوبول، خو یوازې 103 منډې جوړې کړې او لوبه په ادبین راښار کې د افغان لوبغاړو او نندر د ولولو په سپو پای ته ورسېده. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 45 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومان 30 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 550 افغانۍ. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دغې موافقې له مخې پر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره د خبرو اوسنی پړاو دوی اونۍ دوام وکړ او دغو خبرو ته ټاکل شوی مهلت درې ځلې تمدید شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وخت وویل د مذاکرو لپاره ټاکل شوی مهلت به چې نن پای ته رسیږي بیا ونه غځیږي. د مذاکرو شامولو غاړو ویلي چې پر یوې موافقه سلا کېدو ته نږدې شوي دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له ظریف سره تر کتنې وروسته وویل لا هم ځینې لوی خنډونه پر ځای پاتې دي. ټاکل شوی د یورو حوزوي د 19 هیوادونو مشران نن د بروکسل په سرمشري کې د یونان پر مالي بحران یو ځل بیا پر یو پیشنهادي طرحې غور وکړي. د اروپایي شورا ویاند ویل دغه سرمشري د پرون او نن سهار تر څو ځلې ځنډ وروسته نن بیا رابلل شوې ده. د یونان صدراعظم الکسیس سپراس، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل نن سهار وختي پر دې پیشنهادي طرحې 4 ساعته بحث وکړ. د یونان صدراعظم پرون هم 8 ساعته ولګول او هڅه یې وکړه د یورو حوزوي پور ورکوونکي وهڅوي چې یونان ته د میلیاردو ډالرو په ارزښت مالی مرستې پر موافقه سلا شي. د یونان خلک دغې مالی مرستې ته ځکه اړتیا لري چې د خپلو پورونو ستونزه ورباندې حل کړي او له یورو ساحې د یونان د وتلو مخه ورباندې ونیسي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی خپل 13مه کلیزه په لبنان کې د سولې د مهاجرینو په یو کمپ کې د یو ښوونځي په پرانیستو سره ولمنځله. ملال د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مرمیو پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. ملالی وویل نن بلوغ ته د رسیدو په لومړۍ ورځ د نړۍ د ټولو ماشومانو په استازیتوب د نړۍ له مشرانو غواړم چې موږ باید د مرمیو پر ځای پر کتابونو پانګونه وکړو. مرمۍ نه، کتابونه کولی شي د سولې او سوکالۍ لور ته لار پرانیسي. ملالی یوسفزی انجونو ته د تعلیم د حق د غوښتلو په خاطر په 2012 کال کې د پاکستاني طالبانو لخوا په ډزو وویشتل شوه او مړینې ته نږدې شوې وه. ملالی وویل چې په لبنان کې د سورې د کډوالو غږ باید واورېدل شي او زیاته کړه چې ځکه خو دې پریکړه وکړه چې لبنان ته لاړه شي. ملاله اوس هم په بریتانیا کې اوسیږي. او د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه 23 کسان ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت روسه چا نه ده منلی، خو په دې ډول حملو کې اکثرا د اسلامي دولت ډلې لاس وي. د دې حملو تر ټولو خونړۍ په شمالي برخه شعب کې هغه مهال وشوه چې یوه حمله کوونکي خپل چاودیدونکي مواد په یو بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوزول. د حملې 9 کسان ووژل او 25 تنه نورې ټپیان کړل. پرون د روژه ماتي په وخت کې 8 نور کسان هغه مهال ووژل شول چې وو حمله کوونکي په عدن چوکې پر یو امنیتي پوسته موټر بم حمله وکړه. همدارس د بغداد په الاسکان سیمه کې له روژه ماتي شیبه وروسته یوې بلې موټر بم حملې 4 کسان ووژل او 11 نور ټپیان کړل. او د بغداد په العمل سیمه کې هم 2 کسان په یوه چاودنه کې مړه او 8 تنه نور ټپیان شول. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگر نقاط به افغانستان سرایت میکنه.
په دې خبرونه کې د کابل چاپرسپانو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې په کونړ کې د یوې ویالې د جوړولو چارې بشپړې شوې.
په دې کار سره اگر چې ټوله واله خو پخه شوې نه ده، خو بیا هم حاکم چې ډېر خطرناک ځای نه و، هغه د سیلابه او د باران د وړلو د خطر نه خلاص شو.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه هم په همدې خبرونه کې واورئ. د دې تر څنګ مو اچار هم درته برابر کړي.
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
دا څه ډول حکومت و؟ موږ خو د پیسو عایش لپاره منډي کړې وې او اوس په چنګېږو.
تر 11 بجو پورې در دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. ورزو د دې خبرونه د مطالبو برخې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد ګډ اقدام وکړي. شغلی غنی د بریکس او د شنګهای د همکاري د ټولنو یا اس سی او په سرمشریزو کې لګډون وروسته پرون ماښام په کابل کې خبر اعلان تول چې دغه هیوادونه د دایش خطر ته باید په جدي سترګه وګوري. شغلی غنی دغه زیاته کړه چې ټاکل سوی په راتلونکو څو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې پر میکانیزم د بحث لپاره به په افغانستان کې یوه نړیواله غونډه جوړه سي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې له ګډون وروسته په کابل کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې ویلي دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او وی ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نکته اولی است که داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به افغانستان
لمړی ټکی دا دی چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي، بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لږ تر لږه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي، حکومتونه ډېر سست خوځېږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم شي، څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړ چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شنګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړې. ښاغلی غنی وویل د دې سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو طرحه وړاندې کړه څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي.
افغانستان درخواست نمود که یک مجلس
افغانستان غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیت سیمه ییزه غونډه جوړه شي څو په دې اړه څېړنه وکړي چې تروریزم له کوم ځایه راځي او له کومو لارو چارو کار اخلي. دا غونډه باید په دې اړه یو واضح میکانیزم جوړ کړي او افغانستان به په همدې مقصد په راتلونکو څو میاشتو کې د وزیرانو په کچه د سیمې د هیوادونو د غونډې کوربه وي څو د تروریستي ډلو د تثبیت او له تروریستانو سره د مبارزې د یو میکانیزم په اړه پریکړه وکړي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر د اوفا په سرمشریزه کې رښتینی وباله او ویې ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د غونډې په حاشیه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو نښې نښانې لیدل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي. بل خوا د افغانستان مشرانو جرګه په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخامخ سوې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم له یوې خوا طالبانو سره د خبرو د پیلېدو له امله خلک سولې ته هیله مند شوي، خو له بلې خوا په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي ډلې فعالیتونو اندېښنې هم راپورته کړي دي. د مشرانو جرګې غړي وایي ننګرهار ولایت له دې له امله چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه ور اړوي.
د طالب او د داعش تقریبا لس دوله سوري کېږي داسې جبهي جنګونه روان دي په مختلفو ولسوالیو د ننګرهار کښې دختونه د اشتادو او غټ توپونو د هوانونو د خلکو په کورونو کښې لګېږي عوام خلک هم شهیدانې دي خو حکومت سکوت کوي غوښتنه مو د حکومت نه دا ده چې مختلفو ولایتو کښې به د خلکو نګراني رفع کړي او د دې ستونزې د حل لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي
امنیتی ځواکونه څو ورځې مخکې ویلي وو چې داعش یا اسلامي ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده او د فعالیتونو د پراخېدو مخه یې نیول شوې ده د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل
عملیات کړي نه یې هغه کورونه دي هلته به ورکځې ورپېتې پاتې دي زمونږ خپل دولت نه غوښتنه دا ده چې د دغسې مسایلو دپاره دې ته به جدي تصمیم ونیسي
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزورې کړې ده د دې وزارت چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې تر اوسه د دې ډلې یو شمېر قمندانان وژل شوي هم دي د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی د هغوی ډېر کسان وژل شوي دي امنیتي ځواکونه په ننګرهار کې د دوی په حکله باندې مشکل نه لري او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک
شي که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي دوی دا هم وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د امنیتي ځواکونو مدیریت پیاوړی او د درې ګونو امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي زیاته کړي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له آزادي راډیو واورئ
او سم اسدالله الدین د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي
د افغانستان د جګړې د رنګ بدلیدل او په یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدل د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تحلیلونه دي ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد د څو ورځو امنیتي پیښې حیرانوونکې دي او د استخباراتي جګړې رنګ بدل شوی دی په سرمقاله کې راغلي چې په څو اونیو کې د داعش ډله د خپل واک اوج ته ورسېده او د ننګرهار نږدې ټولو ولسوالیو ته یې ځانونه ورسول د سرمقالې لیکوال ویلي په استخباراتي جګړو کې دا مسایل معمول دي چې یوه ډله ډېره پیاوړې کېږي او بیا له څه مودې وروسته بیرته له پښو غورځي سرمقاله لیکونکي د دې استخباراتي جګړې بیلګه طالبان یاد کړي چې په 2001 میلادي کال کې له واکه لرې شول او اوس بیا په سیاسي ډګر کې د ګډون اوازې ګرمې شوې دي په افغانستان کې د امنیت په برخه کې رامنځته شوې تشې جبران کړی دا بیا د نننی افغانستان اونیزې د سرمقالې سر لیک دی په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان د حکومت لویه تشه د استخباراتي ادارو کمزورتیا ده او ویل شوي چې حکومت دې برخې ته جدي کار نه دی کړی د ورځپاڼې په باور د همدې استخباراتي تشې له امله وسلوال مخالفین پیاوړي شوي او حکومت ته پکار ده چې د توطیو او دسیسو د شنډولو لپاره همدا ارګانونه پیاوړي کړي چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې ولې پاکستاني طالبان له داعش سره یو ځایېږي په مطلب کې د ننګرهار د والي په حواله ویل شوي چې په دې ولایت کې د داعش د ملاتړ لپاره ګڼ شمېر پاکستاني طالبان راغلي دي په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله ویل شوي چې د پاکستاني طالبانو رهبري کمزورې ده او له همدې امله یې غړي له داعش سره یو ځایېږي د مطلب لیکوال ویلي یو شمېر افغان طالبان هم له داعش سره یو ځای شوي خو زیاته کړې ده چې له دې ډلې سره د پاکستاني طالبانو بیعت د افغان طالبانو په پرتله څو برابره زیات دی سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کندهار د دیني علماو خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان د نظام پر وړاندې هیڅ نظامي خوځښت جواز نه لري په مطلب کې د کندهار د علماو شورا د مشر عبیدالله فیضانی په حواله ویل شوي چې افغانستان یو منتخب حکومت لري او خلک یې باید ملاتړ وکړي
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې کال مخکې په اوسط ډول هره ورځ اوو ماشومانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښته چې سږکال دا ارقام تر دې زیات دي قسیم سلمل او په دې اړه نور جزیات
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی د نورو ناخوالو تر څنګ ماشومان هم زیانمن کړي دي. اوس د ملګرو ملتونو تازه ارقام ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې تر اوو ماشومانو پورې د جګړو له امله یا وژل کېږي او یا هم ژوبل کېږي. په کابل کې د یونیسف یا له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې ویاند عبدالعزیز فروتان ازادي راډیو ته وویل چې د سږکال جګړو ته په کتو ښایي دا شمېر له هم زیات سوی وي.
متاسفانه با آمار ارقامی که از سال 2014 به دست ما رسید
با خوشینه سره کوم ارقام چې د 2014 کال څخه مترلاسه کړی دی نو ویلې شو چې هر ورځ او ماشومان په افغانستان کې یا وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دی او په 2015 کال کې ممکن یو اندازه بیا هم زیاتوالی پکې راشي.
ممکن هست باز هم افزایش د امسال هم رو نمو
شد. شغلی فروتن که چه هم در سرش میلادی کال پرده دقیق ارقام ورنه کرل خوزیت اکره احتمالاً کم ارقام چی دویه در کال پاخیر که خبروی در ماشومانو پا مرگ جوب لکی لپروسش کال چه زیاد والی وشهی. دیوائی چی که در 2014 کال شمیره لدوزارو دیرلسم کال سر پرتلسی نو در ماشومانو پا مرگ جوب لکی و چلش فیصد الور والی شهی. په وروستۍ کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د 15 کلونو د مرګ ژوبلې په اړه یو راپور خپور کړ چې ښیي په دغه موده کې تر 3500 زیات ماشومان وژل شوي او نږدې 15,500 زخمیان شوي دي. په راپور کې په جګړو کې د ماشومانو ښکېلتیا ته په اشاره د دې سازمان د عمومي منشي بان کی مون په حواله راغلي چې ماشومان په افغانستان کې د جګړې بار وړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ماشومان او ښځې د جګړې لومړني اهداف دي چې قرباني ورکوي.
زه فکر کوم چې تېر کال او دا اوس چې کوم حالات روان دي د ماشومانو د ژوند د تحفظ لپاره ډېر ښه کلونه نه وو چې په جنګ کې بدبختانه اطفال او ښځې
خو په افغانستان کې د جګړو تر څنګ ماشومان په نورو برخو کې هم زیانمنونکي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د کابل د اتمې حوزې مربوط سیمه کې د یو درې کلن ماشوم مړی وموندل سو چې د نامعلومو کسانو لخوا تر تښتول کېدو وروسته جنسي تیری ورباندې وسو او بیا په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوی و. د کورنۍ چارو وزارت هم دا تاییدوي چې وروستۍ جګړو په افغانستان کې د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته کړې ده. د دغه وزارت یو ویاند نجیب دانش ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه مرګ ژوبلې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو واچوي.
متاسفانه در امی اواخر بخصوص زمین تحرکات اخیر دشمن
در افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دښمن له وروستیو تحرکاتو سره د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو تلفات یو اندازه زیاتوالی ښیي. خو زموږ ټینګار پر امنیتي ځواکونو دا دی چې په عملیاتو کې ملکیانو ته په خاصه توګه ماشومانو ته تلفات ونړوي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو په لیکو کې د ماشومانو استخدامول د کافي روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو نشتوالی او شاقه کارونه د افغان ماشومانو په وړاندې له نورو اساسي ستونزو څخه دي. ملګري ملتونه دا د بشر د حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د ماشومانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
متیولا له خوسته په خپل پیغام کې لیکلي په خوست کې د تیر شپې حمله د اسلام د دشمنانو کار دی، پاک خدای دې شهیدان وبخشي. عابد له خوسته د وطن دشمنانو د خوستیانو اختر په ویر بدل کړ. مهاجر چکل له اورزګانه د کرکټ ملي ټیم دریمه پرله پسې بریا دې ټولو ته مبارک وي. هیله ده پاته دوی مسابقه هم وګټو. ایمل لیکلي د اشډله چهار ځای پیدا سوې پر خلکو زور زیاتی کوي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په کار ده د ښوونکو معاشونه زیات سي، په اوسني معاش د هیڅ یوې کورنۍ ګزاره نه کیږي. عزت الله افغان له کندهاره د دولت له وسلوالو مخالفینو هیله کوي چې د اختر په مبارکو ورځو کې کوم تخریبي کار ونه کړي چې خلک د اختر په خوشحالۍ پوسي.
دا واستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوربي په لړۍ کې خپل دریمه لوبه هم پرون وګټله. افغان لوبډلې د سکاټلند سیالي لوبډلې ته په خپل کور کې د 211 منډو هدف وټاکئ چې مقابل لوري پوره نه کړی سو. احمد تکل او نور جزئیات.
They face each other now though. Scotland against Afghanistan coming to you live from the Grange in Edinburgh.
له هالند او متحده عربی امارات وروسته پروند سکاتلند وروچه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیالي ډګر تر اوزی. افغان لوبغاړو په ایدنبرا ښار کې د کوربه لوبډلې په وړاندې په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د افغان ټیم کپتان اصغر ستانکزي چې پچه وګټله نو د بیټنګ پریکړه یې وکړه او دا کار یې په ګټه تمام شو. افغانستان په شلو اوورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو سکاټلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو او د نوم په پرونۍ په زړه پورې لوبه کې د مبصرینو پر خوله و. شهزاد د کرکټ د شل اووریزو لوبو د مقدماتي سیالیو په خپله دریمه لوبه کې په 16 توپونو 15 اویا منډې وکړې او نورو لوبغاړو ته یې چې د پسې راتلل لوبه اسانه کړه. له شهزاد وروسته نجیب زدران په 21 بالونو 8، اصغر ستانکزي په 1.5 بالونو 4، محمد نبی په 13 بالونو 3، سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په یو وروستي بال 6 منډې وکړې. محمد شهزاد 8 او 15، نجیب الله زدران 3 او 1، محمد نبی 3، سمیع الله شینواری 2 او شفیق الله او اصغر ستانکزي هر یو 1 ووهلې. سکاټلندی لوبغاړو نسبتا ښه لوبه وکړه، خو د افغانستان لخوا خورا لوی هدف ورته ټاکل شوی و. سکاټلندی لوبډلې که څه هم له څلورو پرته خپل ټول بالونه ولوبول، خو یوازې 103 منډې جوړې کړې او لوبه په ایدنبرا ښار کې د افغان لوبغاړو او نندارچیانو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
د افغان لوبډلې بله لوبه نن له کینیا سره چې له افغانستان سره په یوه ګروپ کې ده په پام کې ده. افغانستان باید دا او یوه بله لوبه وګټي څو د کرکټ د شل اووریزه لوبو نړیوال جام ته غوره شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سئ. تاسې اوس ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کونړ ولایت په مرکز کې د یوې ویالې د جوړولو چارې بشپړې سوې. خلک وایي د دې پروژې په مرسته یې زیاته اندازه مځکه خړوبه سوه. نړیوال بانک د دې پروژې لګښت ورکړی دی. روح الله انوري ورباندې رپورټ لري.
د کونړ په مرکز سدآباد کې د کیرالې د تاریخي ویلې د ترمیم چارې چې یو کال وړاندې د نړیوال بانک په مالی مرسته پیل شوې وې بشپړې شوې. د کونړ والی وحیدالله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د ویلې په ترمیم 4.4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او 600 هکتار ځمکه به یې په اوبو خړوب شي.
دا کانال په سپتمبر 2014 کال کې د پروژه پلی شوې ده او تقریبا یو کال کاري موده وه. مجموعي بودیجه 4.4 میلیون افغانۍ و چې تمیل کوونکی به نړیوال بانک و.
هغه وایي که څه هم چې په کونړ کې په تیرو 13 کالو کې د نړیوالو په مالی مرسته زیات کارونه شوي، خو د خلکو ستونزو ته ځکه ځواب نشي ویلی چې کونړ سرحدي او په هر لحاظ زیانمن شوی ولایت دی. د کرهالې اوسیدونکي وایي پخوا به چې لږ باران وشو او سیلاب به راووتو نو ډیری وختونه به یې د ویلې سربند ویجاړولو چې ولس به یې ډیرو ستونزو سره مخ و.
او سیلابونه به راغله نو دا به له منځه وړله، خرابېدله به، بیا به خلکو ته تکلیف و، بیا به هغوی راتلله او جوړوله به. اوس الحمدلله په دې کار سره اگر چې ټوله واله خو پخه شوې نه ده، خو بیا هم ماکم چې ډېر خطرناک ځای نه و، هغه د سیلابه او د باران د وړلو د خطر نه خلاص شو. دا ډېره مهمه واله، په دې باندې ډېره ځمکه پرته ده، تقریبا 600 هکتار ځمکه ده. دا شان 2000 فامیله دي، جوماتونه دي، ورباندې مدرسې دي.
حاجي احسان الحق د کیرالې د ځوانانو د شورا رئیس، د اوبو ډېره تنګسه وه، خلک د دې تنګسه سره مخ و. الحمدلله چې دا کانال دغه پروژې شرکت سرته ورسو. د کیراله چې څومره ځمکه وه، دا چې مخکې هغه ته د اوبو رسیدګي نه کېده، انشاءالله د دې اوبو د ولې په واسطه چې دا اوس کوم کانال جوړ شو، ټولې کیرالې ته اوبه رسېږي. هغه زموږ مشکل چې انشاءالله خلاص شو.
خلک وایي پخوا هم په کونړ کې د کرهالې او سالار ویلو په ګډون د نورو ګڼو ویلو د ترمیم په نوم په لکونو ډالر راویستل شوي، خو د راویستل شوو روپو ډېره کمه اندازه پری په غیر فنی ډول لګیدلی او چې کله هم لګ سیلاب راغله هغه ویلی ویجاړی شوی او بیا هم دوی ستونزو سره مخ شوی دی.
روح الله انوری رپورٹ راکوي. لدې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزی احمد زین اوري.
په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دیرش کسان ووژل شول. د خوست امنیه قمندان مل په وسوال فیض الله غیرت وایي چې حمله کوونکي خپل موټر د چمپمین په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې له عام سرک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزو. د اسلامي دولت ډلې دایښ نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړ کې خپله درېمه لوبه له کوربه اسکاټلند څخه وګټله. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دغې موافقې له مخې پیر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی خپل اتلسمه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کم کې د یو ښوونځي په پرانیستو سره ولمانځله. ملالی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مرمیو پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. او ټاکل شوی د یورو حوزوي د 19 هیوادونو مشران نن د بروکسل په سرمشریزه کې د یونان پر مالی بحران یو ځل بیا پر یو پیشنهادي طرحې غور وکړي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د ګوړې اچار او د لوبو له میدان خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو. د پکتیا سوداګر او ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې په تیرو 15 کلونو کې هیڅ ډول یو لوی اقتصادي پروژه نه ده پیل شوی او سوداګري له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د داوود تپان په رپورت کې.
دا پکتیا یو شمیر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته لژمنو هیڅ نه دی کړی او په تیرو څو کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د هیواد په نورو برخو کې سرمایه گذاري کوي. دا پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر علمیار وایي په تیرو څو کلونو کې د یو شمیر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
اقتصادی پروژه چې زی پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دی ول متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړي وو په خاص دلته پروژه تطبیق شوی نه دی. اول پروژه موږ لرو د پارک صنعتي د زر جرم ځکه لرو موږ ول متاسفانه سرمایه گذاران یو وس فابریکې موږ پکتیا کې لرو تر اوسه دوی په شخصي ځایونه کې فابریکې جوړ کړي او سرمایه گذاري کړي سه خو بدبختانه ست هم ځکه تر اوسه پر شپږ کال کې څه دوی ته توزیع شوی نه دی. بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده تمدیدي لین ده له کابل نه تر پکتیا پورې سه متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده. دا باید مخکې باید پیل شوی وای. او بل پروژه چې موږ لرو د ډنډ پټان لاره ده. قاضي صاحب هم واده کړی وو ډاکټر صاحب اشرف غني هم واده وکړی موږ سره سره لاره ترانزیت کوو ولې متاسفانه دا عملی جنبه ځان ته نه دی نیولی.
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګر ستونزې په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نه زمینه سازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر علمیار:
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ سده په کابل کې ځینې یو دو سال فابریکی دی سه پا کابل پا پارکش ناتی که آقوی سرمایه گذاری کرده زکر سه دلت زمینه ورطا برابر نو او دینو دا دا دولت حمایه نو.
دا پکتیا و شمر سوداگر و کروندگر وای چی دوی سرتش پنو موعده که گی و دا کار سرک نلگیگی. دا باغداران و دا اتحادی رئیس آجی یاسین و دا گردیز یو تن سوداگر:
کمو تا یو دست لوی پروژه تطبیق شوی وای چه آقا پا 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 په صنعتي کې برق وای موږ د وزارت نه څوره خوستنه کړي موږ د دولت نه څوره خوستنه کړي څوک موږ خبره نه غوږ نه کوي موږ غوښتنه دغه دي چې اول د دغلیات تر ترنزیټ کې دویم دی موږ میوجات ته حاصلات ته هغه پیدا کی بازار پیدا کی مارکیټ درته پیدا کی دریم دغه دی چې موږ ته د برق ضرورت ولې چې موږ ته د برق صنعتي توزیع کې چې د موږ په برکیب کې جوړ کو تبریکی چې جوړ نشي نو په اقتصادي کومه په لور مخلوړ شي
زما نوم عبدالرحیم دی یو تجارت ګردز د ښار په ګردز کې د درې سالور کال کیږي چې د اقتصادي پروژې بخي اصلا نوم استه خو اصلا جوړ شوی نه ده په نوم پر جلسه کې پر کال کې ورورجونه یادوي د خبره ولی صاحب یو هر څوک سره راځي د وکیل صاحب دار د غوړې سیمه داسې کوو داسې بندونه به جوړو پروژه به جوړو داسې کومکونه به راوړو خو تر اوسه هیڅ اثر نه معلومیږي چې دوی چیرته راوړي چیرته جوړ کړی ده جوړ کړی ده نه ده جوړ کړی زموږ د نوې دولت د خواهش ده د نوې والی صاحب څخه پکې تر غلې ده زموږ خواهش ده صدقه اقتصادي پروژه ته لیک توجه وکړي
د باغدارانو د اتحادیه رئیس حاجی یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مکرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی او په خبره چې کې ادارې ستونزو ته حل لار پیدا نکړي دوی بل حکومت سره داسې چلند وکړي
خو اخر موږ دې ته مجبوریږو چې د دمانو نه موټر بور کو د وزارت زراعت په مخ کې خلی کو یا د وزارت تجارت په مخ کې خلی کو یا د ریاست جمهوریت په مخ کې خلی کو چې دغه وستوس نیتګرو کړو او موږ سمور ورسه د وستبو کو
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګزارۍ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډیدلې دي
پکتیا کې د سرمایه ګزارۍ په زمینه یا زمینه سازۍ لپاره شپږ پروژې دي چې باید سوی و همه بعضې تقریبا څلور کال مخکې یا پنځه کاله مخکې شروع سوی متاسفانه په تعصب سره وایي چې دغه پروژې تر اوسه پورې تطبیق سوی نه ده د بعضې ستونزو له کبله
نوموړی دا هم وایي ډېرې داسې پروژې شته چې د نورو هغو لپاره زمینه سازي ګڼل کیږي او باید مرکزی حکومت ورته پاملرنه او ولایتي ادارې په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي همدا خبره د پکتیا شمیر مدني فعالان او د چارو کتونکي هم کوي وایي چې په پکتیا کې هغه مهمه پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کیږي نه دي پلي شوې مدني فعال او د چارو کتونکي سمې الله پیوند وایي
پروژې پلي شوې دي ولې د اقتصادي برخه کې هغه د پام وړ بنسټیز پروژې هغه برق ته هغه ترانزیت سړک ته هغه د صنعتي پارک ته هغه نور داسې غدي پروژې دي چې هغه اساس ده د سوداګرۍ هغه په باندې سوداګري ولاړه هغه پروژې نه دي پلي
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني د پکتیا مرستیال والی عبدالولي سي ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوې دي
د پکتیا په ولایت کې لوی پروژې لکه د مشلغو بند د خاري او بجاجي سړک لکه د زرمت سړک د زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو د صنعتي پارکونو لپاره چې بنیادي کارونه دي د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې دا زر جریب ځمکه دي د هغه تور کې د ملي تاجرانو ته او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته خو تعصب سره باید ووایم چې دغه مسلې ته باید مرکزي حکومت په جدیت نظر وکړي او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړې او د پکتیا ډېر سوداګر په دې اند دي چې اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا د اوبو بندونه د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نه شي سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي داود تپان ازادي راډیو پکتیا
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو د روژې میاشتې د سپورت ورستې پروگرام تاسو اورئ په دغه پروګرام کې به د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د روزونکي او لوبغاړو د اعتراض په اړه باندې درته رپورټ خپور کړو، او همداراز به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو پرمختګونو او بریاو په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیزالله فضلي سره مرکه واورئ. خو تر اوسه مخکې د تکواندو په اړه باندې رپورټ غواړم. د افغانستان د تکواندو فدراسیون غړیو او د ملي ټیم ځینو لوبغاړو د اعتراض په بڼه یو ځل بیا په کابل کې د تحسن خیمه ودروله. دا دویم ځل دی چې دغه لوبغاړي او د تکواندو فدراسیون غړي په اعتراضي بڼه باندې د تحسن په خاطر سره ټولیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د قانوني احکامو تطبیق او همدارس د نجیب سکندر د رسمي معرفي غوښتنه کوي. خغلی ترکی ټینګار وکړ چې د تکواندو فدراسیون رئیس باید د دغه فدراسیون ټول غړي انتخاب کړي، نه کوم بهرنی کس.
سوال به آقای دکتور نجیب الله سکندر از ټیم خود معرفي کنه.
نجیب الله سکندر باید خپل ټیم معرفي کړي، څوک روزون کوي، څوک سکرتر جنرال وي، څوک هم رستیال. د تکواندو فدراسیون په چارو کې هر اداره لاسوهنه کوي، هغه سیاسي او د موږ لپاره د منلو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس او د ولسی جرګې د سپورت او روغتیا د کمیسیون غړیو له دغو معترضو تکواندو لوبغاړو او تکواندو روزونکو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې باید د تکواندو فدراسیون په جنرال اسامبلی کې د دغې ستونزې لپاره حل لار ولټول شي. خو د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ستونزې حل لار له خپل تکواندو فدراسیون سره ده. ښاغلی پوپلزی ټینګار وکړ چې لازم نه ده د یو یا دوه کس لپاره د تکواندو فدراسیون پرمختلونکي بهیر ودرېږي.
حالا اگر یک شخص دو شخص باشه و نباشه به نظر من مهم نیست
که یو یا دو کس وی یا نوی، دومره مهمه خبره نه ده. مهمه دا ده چې دا بهیر ختم شي او یو ټیم د لکتر لګ خپل کار پیل کړي، بلاخره اجازه دی ورکړي چې خپل کارونه پیل کړي. خو معترض تکواندو لوبغاړي او د تکواندو روزونکي ټینګار کوي چې هیڅ بهرنی کس نشي کولای د تکواندو فدراسیون په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. د تکواندو په فدراسیون کې دغه لانجې د دې لامل شو چې د 2010 او 2012 کال په ترڅ کې د افغانستان اووم مقام په ټوله نړۍ کې له 150 نه پورته لاړ شي، او اوس وخت د تکواندو ډیرو لوبغاړو هم له تکواندو سره مخه کړې ده. د تکواندو د معترضو لوبغاړو په اړه باندې مو رپورټ واورید. اوس به هم راشو د کرکټ په لور. د کرکټ بورډ له مرستیال عزیزالله فضلي سره مو مرکه کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیزالله فضلي سریم شپ خیر راغلی. ښاغلی فضلي، د 2014 کال د نړیوال جام په شلاوریزو سیالیو کې، البته په غوراوي شلاوریزو سیالیو کې، افغان ټیم لومړۍ لوبې ډېرې ښې لوبې وکړلې. دغه ته په کتو باندې به افغان ټیم څومره یو پیاوړی ټیم واوسي د 2014 کال لپاره؟
واقعا چې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو په دې کوالیفایر راوند کې هالند او متحده امارات ته ډېره ستره ماته ورکړل، نو په دې سره هغه د کیژوال کې لومړی ردیف خپل کړی دی، او دا په دغه نورو لوبډلو باندې هم ډېر غټ تاثیر لیدلې دی، ځکه چې د افغانستان او د دې نورو ټیمونو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی د ټیکنیکل لحاظ. که تاسو وګورئ فیلډینګ، بالینګ، بیټینګ ټولې شعبې ماشاءالله ډېرې پرفیکټ یعنی مکمل شوې دي. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې په دغه کوالیفایر راوند کې د افغانستان ملي لوبډله نور هم ښه ځلیږي، ځکه دا زموږ لپاره ډېر مهم ټورنمنت دی، په خاطر د دې چې 2014 کال مارچ میاشت کې چې نړیوال جام په هندستان کې د سره کیږي، دغه لپاره زموږ لپاره ډېره مهمه خبره ده چې موږ باید داسې لوبډله تیار کړې وای لکه څنګه چې اوس ځلیږي.
ښاغلی فضلي، افغان ټیم د نړیوال جام په نسبت اوس ښه ځلیږي، یعنی په فیلډینګ کې خصوصا دوی ډېر ښه کار کړی دی. علت یې څه ده؟ یا ډېر زحمت یې ایستلی که څنګه؟
انډي موز تاسو معلومات شته چې هغه یو بهرنی کوچ دی، نو هغه چې د شروع نه راغی هغه وویل چې زه به کوشش کوم چې ستاسو د لوبډلې پر هغه بنیادو ستونزو باندې هغه کار وکړم. چې بنیاد جوړي د هر شي هغه فاونډیشن یا بنیاد جوړي، نو هغه بیا هغه تاداو در په ډېر اسانۍ سره سرته رسېدلی شي. نو یوه وجهم دا ده چې دوی ډېر کوشش کوي، او سره د فیلډینګ په بخش کې چې زموږ سره جیسن په نامه باندې یو کس راسره د سویلي افریقا دی، هغه هم ډېر کوشش کوي چې د لوبډلې پر فیلډینګ او فزیکل فټنس باندې کار وکړي. دا ټول هغه څه دي چې یعنې کار په سوي دي چې لوبډله دغه ستونزې چې درلودې تقریبا اغستن دی التوی
فضلی سب د اندیمولز د لری کیدو مثلا مطرح شو رسل لغه چې ورلد کپ راغلل یو مثلا فکر کوم یادیږي په کرکټ بورډ کې دنه هم لوبغاړو داس یو مافیایي کړی غوندي تشکیله کړي مثلا په خوانی لوبغاړي دی چې هغه د اوسنی سټانډرډ دی مودرن کرکټ سره غوي دومره نه دی بلد په افغاني سټایل باندې چې دوی کرکټ لاس کالو کړي د تر اوسه پورې هم لګیا دی او اندیمولز کله مثلا په دوی انتقاد کوي یا د اندیمولز خبره کنه پیلګيږي نو بل اخر دغه سیستم زیرا مستکړی دی چې وای ان د دې عمل شو چې اندیمولز د لری کېدو په حال کې دی نو آیا یو څوک چې ښه کار کوي هغه باید لری شي که څنګه
نه د دې خبرې سره خو زه موافق نه یم چې یو څوک صحیح کار کوي هغه بنیادی کار کوي چې هغه د لری شي په خاطر د دې کچیرته تاسو اوس دغه د نړیوال جام د غوروي پړاو چالي وګوري کله چې هغه د کرکټ فاینل ملي مبصرین خبرې کوي نو اندیمولز ډیر کریډیټ ورکوي هغه په دې وجه باندې چې په داسې سختو شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات هم ښه نه دي دوی راځي دلته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره یو ځای دی روزو او دلته تمرینات ورکوي نو دا د دې دغه د ښکارندوی ده چې دلته په افغانستان کې د کرکټ کچه ډېره زیاته ده چې داسې بارني روزونکي راځي دلته کار کوي نو واقعا زه نه پوهېږم چې دغسې یو څو ورځې مخکې مې یو خبر خپور شو چې د اندیموز او د بعضې لوبغاړو ترمنځ څه مشکلات وي خو په هر حال باندې هغه ستونزه دومره غټه نه وه لکه میډیا چې لږ هوا ورکړه اما شخصا زما خپله نظر دا دی که چېرته هر هغه روزونکي صحیح کار کوي بنیاد جوړوي هغه ته باید موږ ترجیح ورکړو او نور هم سپورټ
نو په دې معنا چې کرکټ بورډ به اندیمولز سره خپل قرارداد غځوي او د لوبغاړو د ښې پیاوړتیا یا د روزلو په خاطر به نور هم کار کوي اندیمولز
بالکل د دې نه مخکې چې د دغه کوم قرارداد موږ سره په پوره وو یا کانفلیکټ چې کوم د موږ سره شوی وو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس هم دغه چې یو وینا یا یو مصاحبه د بی بی سي راډیو سره درلوده چې موږ نه غواړو چې د نور قرارداد تمدید کړو خو بیا هغه خبره صحیح نه وه چې کله بیا عمومي میټینګ راوغوښتل شو نو دته موږ وویل که چېرته په دې کوالیفای راوند کې ستا دستاور شو ممکن چې ته زموږ سره نور هم پاتې شي او خپل قرارداد یې تمدید کړې په خاطر د دې چې موږ هم غواړو چې یو ښه مضبوط او بهتره لوبډله ولرو خصوصا چې په نوو ځوانانو باندې کار وشي ځکه تاسو ته معلومه ده چې څومره په نوو ځوانانو کې جذبه او انرژي د هغه دومره په زړو پلیرانو کې نشته ځکه چې هغو توره یا هغه دغه دومره وه چې دوی د افغانستان کرکټ تر دې ځای پورې راورسوي نو دایمي خو نه شي پاتې کېدی یو ورځ نه یو ورځ به ځي
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي تر بل یو مزه صفي الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولرئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګوریتونکو سلام ډیډیار او دایا کوم بیا دی چې په میلیونونو میلیونونو ډالر په مصرف شول وای له غیر مسول وسلوالو نه وسلې ټولو خو اوس معلومه شو چې د سلګونو میلیونو ډالر په بدل کې د زړو او لکارل ویدلو وسلو دایا ټول شوی او د روغو درندو او خطرناکو وسلو درمندونه ټول پاتې دي وای یو درمندای وره چول شوی او په ډیر لک مصرف د وسلو دغه درمند لمانځه یوړل شو چې نور بل څومره درمندونه پاتې وي د خبرونه په پیل کې مو د جنگ له هغه جبهونه خبرو چې رئیسانو ماونینو او د دوی مشاورینو جوړې کړې دي
ماون صاحب ژر کوه چې ټول هیواد یې ونیو
نو څه څه وکم
جمهور رئیس امر کړی دی چې ټول د حکومت رئیسان او د رئیسانو لومړی او دوهم معاونان او د خو حکومتداري په چارو کې د جمهور رئیس خاص استازي به لخپل مشاورینو سره جبهې ته ځي
جبهې ته بسي
هو په خپل جمهور رئیس لخپل مشاورینو سره سار وختي لار او هم د اوس په جبهه کې دی هغه وایي چې مخ په وړاندې روان یو
ته ودره که چې زه له اجرائی رئیس سره خبرې وکم
آغام له خپل مشاورینو سره وختي جبهې ته تللی دی
نو دا مو کې ته جنگ لپاره مقرر کړی یو؟
او نو ته څه وای چې د ډوډۍ خوړلو لپاره مقرر کړی وای؟ دا هر یو ته چې یو یو ټولای مشاورین ورکړي وو، خو دا همدغې بدې ورځې لپاره وو، یوازې د مفتو تنخواګانو اخیستلو لپاره نه وو.
مشاورین به مې راسره لاړ نه شي؟
ضرور به ځي، چې لاړ نه شي وژل کېږي.
او که په دوی کې کوم یو د دښمن کس وي او موږ هلته په جبه کې له شا وولي؟
د دې مسؤلیت نو بیا د تاسې په غاړه دی، ځکه د مشاورینو په مقررۍ کې به مو دقت کړی وو.
دقت مو کړی دی؟ ټول مشاورین مو یا د کورنۍ غړي دي او یا هم د نږدې خپلوانو د جملې څخه دي.
نو بیا ویرېږې له څه؟
ویرېږم له دې چې ما د مفتو تنخواګانو اخیستو لپاره مقرر کړی وو، نه د جنګ لپاره. په سخته ورځ کې ډېر کم خپلوان د سړي تر خوا درېږي.
ناوخته کېږي، ژر کوه چې وسلام در توضیح کېږي، هم وخت غواړي.
اوس دا ټول مملکت موږ ازادولی شو؟
او رئیس جمهور له خپلو مشاورینو سره یوه جبهه، د جمهور رئیس لومړی معاون له مشاورینو سره دومه جبهه، د جمهور رئیس دوم معاون له خپلو مشاورینو سره درېیمه جبهه، د ښې حکومتدارۍ په چارو کې د خاص استازي څلورمه جبهه، اجرایه رئیس له خپلو مشاورینو سره پنځمه جبهه، د اجرایه رئیس لومړی معاون له خپلو مشاورینو سره شپږمه جبهه، او د اجرایه رئیس دوم معاون له خپلو مشاورینو سره اومه جبهه. و جبهې دا شوې، او کم له کمه و اته جبهې خو یې د چاپلوسانو هم کېږي چې ټولې پنځلس شي. همدارنګه یې پنځلس نورې د دوی د ډریورانو، باډي ګاردانو، خانه سامان، اشپزانو او نورو وړو غټو کارکوونکو هم کېږي چې ټولې تقریبا دېرش جبهې شي. که ټول له زړه وجنګېږي نو دوه نور هېوادونه هم نیولی شي. بیا له هغې هم ټول جنګدیده خلک دي.
نه شي کولی، اوس هر یو ایله خپله خېټه یوسي، جنګ نه شي کولی.
هر څنګه چې کېږي زه لاړم، او په نیم ساعت کې باید له خپلو مشاورینو سره ځان جبهې ته ورسئ. د خدای په امان.
او خدایه، دا څه را پېښ شول؟ دا څه ډول حکومت و؟ موږ خو د پیسو وایش لپاره منډې کړې وې او اوس به جنګېږو؟ او خدایه.
و سړیه، تا ته وایم. کلمه دې وایه، خوب کې دې ژړل؟
توبه توبه، ډیر بد خوب مې ولیده. شکر دی چې خوب، که نه اوس به مې زړه پړق چاودلی و.
بدلی
مالغالری
پروژه کې لدرې شیانو شکایت کول بې ځایه کار دی،
للوګي، تندی او ګنګسیات نه.
پروژه کې دي د درې ښځو علامل شي.
لومړی د هغې چې خاوند عملی وي، دوهم د هغې چې روژه ماته له ماښام اذان سره سم نه تیاروي، او دریم د هغې چې له دفتره ناوخته رخصتیږي.
پروژه کې درې شان هیڅ خوان نه کوي.
په تلویزیونونو او رادیوګانو کې د صاحب نظرانو تکراری خبرې، پلای تاک او د بار وړل.
پروژه کې به له درې کسانو سره هیڅ بحث نه کوي.
له قصاب سره، له عملي سړي سره، او له نسپړسي سره.
چې روژې پسې واخیستې، درې کارونه کوه.
له کوره ووځه، له خلکو لرې ګرځه، او د خوړو خیال پلو مه وهه.
د روژه خواره درې نښې وي.
کلیوال نسوار ورسره ګرځوي، خاریان بسکیټ، او نور یې د معدې په ټپ اختوي.
پروژه کې به په کابل کې له خپل جیب سره په درې ځایونو کې ډېر پام کوي.
په منډایي، کوټې سنګي، او خاري موټرونو کې.
ګناهکار روژتیان په درې ډوله دي.
لومړی هغه چې یوازې غیبت کوي، دوهم هغه چې غیبت هم کوي او قسم هم پرې خوري، او دریم هغه چې له غیبت سره دروغ وایي.
سیالی شریکی هر څوک لري، خو ښځې ځان پیوژني. راځئ چې په اصله کې سمو خبر کو.
سوی؟
نه پا چشه
دی شدیه رو بجامو
پا کمو جامویا؟
لالا می ارتا را اوڑی
لالا جا ارتا را اوڑی؟
او
سر جاول بیا
لالا می ارتا ویل چی پرینا دی
زه شای کردی جی ده نر بچه دی
موری چنگ خوشحال سوی
ده پرینا جامعه او سوک آغون جی سوکی پا بلام نویی
ولی اخو دیر خیسته بی
اولی و نی ده پرینا او تلسی موج بلار اوز نور موجو نراوته لی دی دیر شکاری کردی دی ده در استرگو میزار کرد دیر چه ویل
دی دی خواهی نوی ویلی اوز ده جامعه سوک ناغون دی
شده چه ترکیه نجورتا راوری
ترکی جامعه کلا دلتا سوک آغون دی
ولی ناغون دی پا ودونه که طول شده ترکی آغون دی
اگر طول دادی چی تری را وطلی وی؟
یو جاره تا تا مخلم
زین اخلم بعدی می چیگی
موره سلام
والیکم سلام زایه ستره مسی
خیر ویسی موره
چی داده مور می ننسنگ تا و جوره ده
شدیاری تا دی اجامی خو مور تا می خکاره که
خه
زه خبر اسوام وی دیر شه جامی دور تره اولی دی مبارک دیوی مبارک دیوی لوری در تا
خیر ویسی موره دغ دی
دا پلی نگی؟
نه ما دو بالا دی
ولی زخو خبر اسم چی پرینای در تر آوری وی؟
او لمره می پرینای ور تر آوری وی بیای اگه خواهی نشوی نولادم ور تا بداله میکری دوکاندار ویل چی و سمدغه مادوبالا مود دی
مادوبالا دی خدای ورکه چی تا تا با خلق وی چی لاسمان خر راول وید نو تای منی؟
ولی موری ولی پو غصه شوی
جامعه خوی دا مادوبالا ور تر آوری دی خو قواره و اقل بای چرت ور تا واخلو دا مادوبالا جامعه لمادوبالا سر شش کاری نو نه چی دی بلسته که دا مادوبالا کاری ور واخون دا مادوبالا
ما ویل چی ورکاره ای کم بیا پو غصه کیگی
او شدیاره لمادوبالا سر زن برابره بی پد اخیران مخ
باید می اوکره چی دا مادوبالا می ور تا ویل که نه دی چرت پیجندلی
په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه څلور غټې پښې او پنځمه پښې هم وه په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه څلور غټې پښې او پنځمه پښې هم وه ډېر ورته و چنګاښ ته او هغسې ور ټول نه و یو سر به یې یو خوا تلو بل سر به یې بل خوا دا یوه پښه به قات شوه دا بله په ګونډه او بله به ولاړه او دا بله غځېدلې دا یوه پښه به قات شوه دا بله په ګونډه او بله به ولاړه او دا بله غځېدلې یو دوه پښې په مخ تلې یو دوه پښې په شا نه پښو د سر منله نه سر پښې کشوی شوې یو سر به یې یو خوا تلو او بل سر به یې بل خوا عجیب شان موجود و عجیب شان بلا او خلق ما ایران و چه چور سرو کی او خلق ما ایران و چه چور سرو کی تیو تختی لملکا یوکی بیدوا
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور نقیب لاروی صادق سپینغر ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
داستا زرین خالونا پلمن کی کراتی داستا زرین خالونا پلمن کی کراتی شاباز کی فرما خوارا صرفا بھی کا خوشبو موسیقی لاس رنگ نے کیوں کا کلا چوٹی سد نار ندی کیوں کا کلا چوٹی سد نار ندی ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی راستہ زرین خال پل من کی کراتی شہباز شیری د